طبي زدکړې زدکړې واو میډیکل لرننګ دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د ښوونیز او تعلیمی پروګرام قدرمنو محصلینو ستړي ماشای یو ځل بیا ستاسو لپاره د طبی زده کړې د نهمې دورې نوای درس پیلېږي. پام دې هیله یم چې تاسو به ټول قدرمن محصلین ښه وای او د نن ورځې د نوي درس لپاره به حاضر شوي وای. رازی گرانو محصلینو، تاسو خپل کتابونه راواخلئ. د نهمې دورې د کتاب د اناټومۍ په برخه کې د عصبي سیستم اناټومي راپیل شوې ده. په تیر درس کې د عصبي سیستم له ډلې د محیطي عصبي سیستم او د عصبي سیستم دندې په دې وغږېدو. اوس درس کې د عصبی سیستم اړوند اړین اصطلاحات پیژنو. ګورئ، د عصبی سیستم اړوند ځینې اصطلاحات دي چې د طبي زده کړې قدرمن محصلین باید ورسره بلد شي، د دې په خاطر چې د طب په برخه کې د دې اصطلاحاتو نمونه ډېر اخیستل کیږي. فرضاً ګری میټر یا وایټ میټر څه شته ویل کی یا نور اصطلاحات. نو د دې ګری میټر او وایټ میټر په هکله نن بحث لرو، درس لرو. هیله داسې ده چې د درس لپاره به پوره پوره توجه وکړئ او هغه شایان چې ستاسو توجه بدلوي د هغې لرې اوسیږئ یا هغوی له ځانه لرې کړئ. هغه کومه شومان دي، هغه که هر هغه څه دي چې ستاسې توجه بدلوي. راځئ پیل یې کوو. دوه دیرشمه صفحه، د عصبي سیستم اړوند اړین اصطلاحات یا ټرمینالوژي. ټرمینالوژي د اصطلاحاتو په معنا ده، یا د اصطلاحاتو پوهې ته وایي. لومړی ګری میټر یا خړه ماده پیژنو. په عصبي سیستم کې د ګری میټر کلمه ډیره کارول کیږي. ګری میټر، ګورئ، ګری خړ ته ویل کیږي، میټر مادې ته ویل کیږي. ګری میټر خړه ماده، ګری میټر. ګری میټر په قوس کې په تلفظ سره هم لیکل شوی دی خړه ماده، لغوي معنا یې خړه ماده ده. بل لاندې وایټ میټر لیکل شوی دی، دوهم وایټ میټر. وایټ میټر سپینه ماده، ګری خړ ته وایي، وایټ سپین ته وایي. دا دوه ډوله مادې چې په عصبي سیستم کې شته دي، د دې په اړه باید پوه شو. مخکې له دې چې د ګری میټر او د وایټ میټر په هکله درته وغږېږم او تاسې محصلین پرې پوه کړم، ښه به دا وي چې لاندې یادونه لومړی ووایم. یادونه: عصبی حجره له دریو مهمو برخو څخه جوړه شوې ده. ګورئ، دوه دیرشمه صفحه کې تر ټولو لاندنۍ برخه کې یادونه لیکل شوې ده. دا یادونه کې داسې ویل شوي دي چې عصبی حجره، هغې ته نیورون هم وایي. ګورئ، تاسو مخکې زده کړې ده، حتی په لومړۍ دوره کې مو دغه زده کړې دي چې عصبی حجرې ته نیورون وایي. عصبی حجره له دریو مهمو برخو څخه جوړه شوې ده، او دا درې مهمې برخې کومې دي؟ لومړی اکسون. اکسون هم ورته وایي، اکزون هم ورته وایي. ځینې سین په ز سره دلته تلفظ کوي یا اکس په ز سره تلفظ کوي، اکسون یا اکزون. چپ طرف ته اکس او ان لیکل شوی دی، اکزون. یوه برخه اکسون ده. دوهمه برخه دندرایت ده، دندرایت یا دندرایت. دندرایت څه شي ته ویل کیږي؟ دا یوه بله برخه ده چې په انځور کې درښایم. د عصبي حجرې دریمه برخه حجروي جسم یا سیل باډیز دی. د عصبي حجرې دریمه برخه حجروي جسم یا سیل باډیز دی. ګورئ، د عصبي حجرې دریمه برخه حجروي جسم ده یا سیل باډیز، چې هسته هم ورته وایي. ګورئ، یادونه کې موږ داسې ویل چې عصبي حجره له دریو برخو څخه جوړه شوې ده. عصبي حجره له دریو برخو څخه جوړه شوې ده، لومړی اکزون، دوهم دندرایت، او دریم حجروي جسم. اکسون ته خپله اکسون وایي، دندرایت ته په انګلیسي دندرایت لیکل شوی دی، حجروي جسم ته سیل باډیز وایي، سیل باډیز. اوس همدغه درې برخې په انځور کې تاسو ته واضح کوم. چپ طرف ته راشئ، او په چپ طرف کې لومړۍ شمره پیدا کړئ. په دې انځور کې دې برخې ته اکزون وایي، دې برخې ته اکزون وایي. تاسې ګورئ، دغه اوږده برخه د اکزون ده، او لومړۍ شمره ورته لیکل شوې د اکزون کلمه لیکل شوې ده. د دې سیل باډیز نه نیولې تر ښي طرف دغې نورو پراسیسو پورې، د نورو خاخونو پورې دې ته اکزون وایي. دا یوه برخه شوه. او دوهم دندرایت، دوهم شماره پیدا کړئ. دوهم شماره مو چې کله پیدا کړه دندرایت، تاسې وګورئ دندرایټس لیکل شوی دی. دندرایټونه دغه خاخونو ته وایي، کومو خاخونو ته وایي؟ چې د سیل باډیز نه بهر ته راوتی دي، دې خاخونو ته دندرایټس وایي. دریم حجروي جسم موږ ویلی دی، یا سیل باډی. سیل باډی ته سوما هم وایي، یا هسته. تاسې ګورئ، دریمه شماره په انځور کې چپ طرف کې پیدا کړئ، سیل باډی کلمه لیکل شوې، یا سوما. او تاسې ګورئ، د مرکزي برخې ته یا د نیورون هستې ته وایي. په عامو حجرو کې هستې ته نوکلیس وایي، خو دلته د نیورون لپاره هستې ته سیل باډی وایي. د سیل باډی نه چې کوم پراسیس وتلی دی، ګورئ، دغه تارونه یا دغه څانګې، هغې ته بیا څه وایي؟ هغې ته دندرایت وایي. او د سیل باډی نه اکزون بیا بهر ته د یوه اوږد تار په ډول وتلی وي، هغې ته اکزون وایي. درې برخې شوې، اکزون، دندرایت، سیل باډی. سیل باډی د توره نقطه، ګورئ، د مرکزي دې برخې ته ویل کیږي. او نه یوازې سیل باډی دغه تورې نقطې ته وایي، د دې په چاپیر کې دغه ګلابي برخه دا هم سیل باډی ده. اطرافو ته چې کومې څانګې ورکوي هغې ته دندرایټونه وایي. د غټه څانګه چې ورکوي د ته اکزون وایي. دا یوه عصبي حجره ده، نیورون. د ته څه وایي؟ په ټوله کې نیورون ورته وایي. اوس چې کله په دې پوه شوای چې یو نیورون درې برخې لري، سیل باډیز، اکزونز، او دندرایت، نو بیا په پورته اصطلاحاتو باندې ښه پوهیږئ. لومړی ګری میټر، خړه ماده. لومړۍ شمره لیکل شوی، که چیرې په مرکزي سیستم کې د عصبي حجرو حجروي جسمونه چې هغې ته سیل باډیز وایي سره یو ځای شي، دې ته ګری میټر وایي. ګورئ، که چیرې په مرکزي سیستم کې، هدف یې مرکزی عصبي سیستم دی، یا په سپاینل کارډ کې یا په دماغو کې کوم کار تر سره شي، ګورئ، د عصبي حجرو، ځکه دا خو عصبي حجرو جوړ کړی دی مرکزی عصبي سیستم، د دې عصبي حجرو حجروي جسمونه یا سیل باډیز دا سره یو ځای شي. څه شی سره یو ځای شي؟ حجروي جسمونه یا سیل باډیز. حجروي جسمونه یا سیل باډیز دا سره یو ځای شي، دیتا ګری میټر وای څور ته وای ګری میټر بیا وایم کچیر په مرکزی عصبی سیستم کې د عصبی حجرو کومې برخې سره یو ځای شي سره ټولې شي حجروي جسمونه دیتا سیل باډیز وای پلان دې انزور کې تاسو حجروي جسم پیدا کړی ګوري د توره نقطه د حجروي جسم ده نو د تورې نقطې چې سره یو ځای کیږي یا د خړې نقطې چې سره یو ځای کیږي نو ځکه یوه کتله پیدا کوي یوه ماده جوړیږي غټه چې هغې ته ګری میټر وایي یعنی خړه ماده نو دا به که چیرې د مایکروسکوپ په ذریعه ګوري خړ ښکاري ته وایي اصطلاح شوه ګری میټر اوس ګری میټر د چا په ذریعه جوړیږي تاسې ووایه د سیل باډیز په ذریعه سیل باډیز څه شی دي حجروي جسمونه دي د چا لپاره دي د نیورونونو حجروي جسمونه دي یا د نیورون لپاره دي د نیورون یوه برخه ده دغه برخې که چیرې ډېر نیورونونه ګورئ دا خو په میلیونونو نیورونونه دي چې عصبي سیستم یې جوړ کړی دی که چیرې داسې کار شوی وي په عصبي سیستم کې چې دغه سیل باډیز سره یو ځای شوي وي سره لګېدلې وي سره غوټه شوي وي یوه خړه ماده ښکاري چې هغې ته ګری میټر وایي او تاسې راځئ په انځور کې وګورئ ګری میټر چپ طرف ته انځور دی یو د سپین خیال ورکوي دا ما ګورئ د سپین په چاپیر کې خړ خړ خیالونه دي خړ خړ ځایونه دي خړې خړې منظرې دي لکه غرونه دته وایټ میټر البته ګری میټر وایي څه ورته وایي ګری میټر ورته وایي او تاسې ګورئ خط هم ترې کښ شوی دی ګری میټر لیکل شوی که چیرې ستاسې سترګې په دې وتوانی کې چې دغه کوچنی لیکل وویني دا ګری میټر شو دا په عصبي سیستم کې که چیرې عصبي سیستم د یوې چاړې په ذریعه کته شي مکتا ترې راواخیستل شي او هغه د مایکروسکوپ لاندې وکتل شي دغسې خیال ورکوي دغسې منظره ورکوي دوهم وایټ میټر پیژنو تاسې ګورئ وایټ میټر وایټ میټر سپینه ماده لیکل شوی دي که چیرې په مرکزی عصبي سیستم کې د نیورونونو اکسون سره یو ځای شي دته وایټ میټر وایي هماغه خبره ده خو په عصبي سیستم کې که چیرې سیل باډیز یا حجروي جسمونه سره یو ځای کیږي دته ګری میټر وایي که چیرې سیل باډیز نه د هغې پر ځای اکسونونه سره یو ځای شي یو بنډل جوړ کړي دته بیا نو وایټ میټر وایي ځکه اکسون سپین رنگ لري ډېر اکسونونه سره یو ځای شي د نو سپینه ماده پیدا کوي سپینه ساحه جوړیږي چې دته وایټ میټر وایي تاسې دوه منظور ته وګورئ دغه سپین شکل د ډېر اکسونونه سره یو ځای شوي دي دې ساحې ته بیا وایټ میټر وایي ښه راځئ اوس یې درته خلاصا کړم په ټوله کې که چیرې عصبي سیستم د مایکروسکوپ په ذریعه ګورو مرکزی عصبي سیستم ګورئ یو شر دا ده چې که چیرې مرکزی عصبي سیستم ګورو محیطي عصبي سیستم نه که چیرې مرکزی عصبي سیستم هغه د مایکروسکوپ لاندې ګورو یا د مرکزی سیستم ټوټې راواخلو ټوټه ټوټه لکه کیک چې ټوټه ټوټه کړی او بیا د مایکروسکوپ لاندې کیږدی دوه ډوله ساحې به ووینئ یوه خړه ساحه ده بله سپینه ساحه ده سپینه ساحه د چا په ذریعه جوړیږي خړه ساحه د چا په ذریعه یا د چا په واسطه جوړیږي په دې باید تاسو سره پوه شئ خړه ساحه دا دته ګری میټر وایي سپینه ساحه ته وایټ میټر وایي خړه ساحه دا د نیورونونو سیل باډیز یا حجروي جسمونه سره یو ځای شوي وي هغې جوړه کړې ده سپینه ساحه د نیورونونو اکسونونه سره یو ځای شوي وي سره یو ځای شوي وي بالاخره سپین خیال ورکوي سپین شکل ورکوي سپینه منظره ورکوي نو د ګری میټر او وایټ میټر په هکله پوه شوئ ګری میټر په مرکزی عصبي سیستم کې پیدا کولی شئ وایټ میټر هم په مرکزی عصبي سیستم کې دواړه په مرکزی عصبي سیستم کې یا په دماغو کې او تر څنګ بل په سپاینل کارډ کې په دواړو کې پیدا کولی شئ لاندې لیکل شوی دا چې اکسون او حجروي جسم څه ته وایي لاندې مطالعه کوو موږ مخکې له مخکې مطالعه کړل مخکې له مخکې مو چل ورسره وکړ اول مو ورته اکسونونه او حجروي جسمونه وپیژندل اکسون څه شي ته ویل کیږي حجروي جسم څه شي ته ویل کیږي ګورئ لیکل شوی عصبي حجره له دریو مهمو برخو څخه جوړه شوې ده لومړی اگزون برخه، بل ډینډرایټ برخه، بل د حجروي جسم سیل باډیز برخه. د دې اگزون په خې خوا کې هم ځینې څانګې لیدل کیږي. دا د اگزون مربوط څانګې دي. موټر ان پلیټ، موټر ان پلیټ فرضاً که چیرې عضله ده دلته، عضلې سره دغه برخه یو ځای کیږي، په عضله کې دا برخه دننه کیږي او عضلې ته یو پیغام بیا رسوي، دې ته موټر ان پلیټ هم ویلی شو. یا په ټوله کې دغه برخه بیا د بل نیورون سره وصل کیږي، دغه برخه د بل نیورون سره یو ځای کیږي. یا دته دغه برخه سینپسونه رامنځته کوي. سینپس د دوو نیورونونو په منځ کې اتصال یا جنکشن دی. خو خلاصه دا ده چې دا هم د اکسون برخه ده. اکسون ډینډرایټ حجروي جسم د عصبي حجرې برخې دي. راځي صفحه واړوئ. درې دیرشمه صفحه، شوکي نخاع یا سپاینل کارډ. اوس سپاینل کارډ پیژنو، شوکي نخاع هم ورته وایي. تاسو پوهیږئ سپاینل کارډ د مرکزی عصبی سیستم برخه ده، ځکه مخکې موږ ویل چې مرکزی عصبی سیستم دوه برخې لري، برین یعنی دماغ او بل سپاینل کارډ. په دماغ کې بیا کوچنی دماغ هم راځي، لوی دماغ هم راځي، د دماغو ساقه یا سټه هم راځي، یعنی مختلفې برخې شوې. خو سپاینل کارډ اوس مطالعه کوو. سپاینل کارډ د دماغو نه لاندې راکوزیږي او لاندې د ملا په تیر کې غځیږي. تاسې په شکل کې وګورئ، په دې شکل کې د پورته نه لاندې د ملا تیر ګورئ، د هغې د ملا تیر هغه هډوکي ګورئ، او په منځ کې سپاینل کارډ تیر شوی دی چې په مختلفو رنګونو سره رسم شوی دی. د دې لپاره چې که چیرې سپاینل کارډ تاسې ګورئ، هغه سپاینل کارډ چې د غاړې په برخه کې تیر شوی دی، هغې ته سروایکل سپاینل کارډ وایي، ځکه هلته سروایکل ویرټیبرا دي. سپاینل کارډ چې کله د توراسیک برخې ته ورسیږي، د سینې برخې ته ورسیږي، نو دې برخې ته بیا توراسیک سپاینل کارډ وایي. لمبر همدغسې جریان پیدا کوي. یوه فقره مو راخیستې ده او د دې نه مو له پورته خوا نه یو انځور ایستلی دی. ګورئ، یوه فقره فرضاً د ملا په برخه کې د ملا تیر غوڅوم او بیا یې عکس اخلم. دا ډول سپاینل کارډ په منځ کې پکې شتون لري. تاسو ګورئ د ملا تیر وګورئ او خصوصا یوه کاړۍ تاسو ته ښکاري، یوه ویرټیبرا تاسو ته معلومیږي. د ویرټیبرا شاتنای طرف، هغه مخې ته طرف چې په کتاب کې پورته خوا ته ښکاري، دغسې تیره برخه لري. دې ته سپاینس پراسس وایي. موږ په پنځمه دوره د هډوکو په اناټومي کې ویلې ده سپاینس پراسس. بل ویرټیبرل باډي لري فقره چې دا په کتاب کې لاندې خوا ته ښکاري، یا که کتابونه مو په ځمکه باندې ایښي وي، ستاسې طرف ته د کومه سپینه ساحه، ژیړه ساحه چې ده، دا ویرټیبرل باډي ده. او په منځ کې یو سورای پکې وي چې هغې ته ویرټیبرل فورامین یا سپاینل کانال هم ورته ویلی شو، ویرټیبرل کانال هم ورته ویل کیږي. او د دې په منځ کې سپاینل کارډ شتون لري. تاسې ګورئ او داسې ګورئ، یو بل څه هم درښایم. دغه سپاینل کارډ دغسې ښکاري چې په منځ کې دوه تورې نقطې ښکاري. دغه تورې ساحې د ګری میټر دي او د سپاینل کارډ سپینه ساحه دا وایټ میټر ده. نو په سپاینل کارډ کې هم ګری میټر او وایټ میټر پیدا کولای شي. راځئ متن ته. سپاینل کارډ، ګورئ په تلفظ سره لیکل شوی دی، سپاینل کارډ د مرکزی عصبی سیستم لاندینی برخه ده، یعنی لاندې برخه ده چې فقراتو په منځ کې قرار لري، د فقرو په منځ کې قرار لري، د ویرټیبرا په منځ کې یا د محرو په منځ کې قرار لري. لیکل شوی، شوکي نخاع یا سپاینل کارډ استیوانه ته ورته شکل لري. استیوانه لکه د انرژی بوتل هم استیوانه ده، د انرژی بوتل دا هم استوانهی شکل لري. دغه سپور ته خونه لاندې خواته استوانه شکل لري، خو دومره غاټ نه وی لکه د انرژي بوتل. بل شوکي نخا یا سپاینل کارډ تر 50 سانتي متر پورې اوږدوالی لري، یعنی څه کم نیم میټر اوږدوالی لري. نیم میټر 50 سانتي متر کیږي او 50 سانتي متر هم دومره کیږي. ګورئ، دوهمه عمومي ازموینه کې تر ډیره پورې دغه سه پوښتنه راغلی چې 15 سانتی متر پر ځای نیم میټر لیکل شوی یا د 15 سانتی متر پر ځای ملی میټر لیکل شوی وي چې بیا به تاسو تیروتنه کوئ. نو سپاینل کارډ 15 سانتی متر اوږدوالی لري چې ګورئ چې د سروایکل 1 فقرې پورتنې برخې څخه شروع او L1 یا L2 فقرې پورې رسي. دا متن څنګه څه سخت دی تاسو به ویلای شئ خو عامه مفهوم به بیا نشئ ترې اخیستی. د دې لپاره بیا هم وایم سپاینل کارډ د مرکزي عصبي سیستم لاندینۍ برخه ده. په دې پوه شوئ مرکزي عصبي سیستم برخه ده خو لاندې برخه ده چې د فقراتو په منځ کې قرار لري. شوکي نخا یا سپاینل کارډ استوانه ته ورته شکل لري. استوانه ای شکل لري سیلندریکل شیپ ده. شوکي نخا یا سپاینل کارډ تر 15 سانتی متر پورې اوږدوالی لري. څومره اوږدوالی لري؟ 15 سانتی متر. دغه جمله ډیره مهمه ده چې د سروایکل 1 فقرې پورتنۍ برخې څخه سروایکل 1 فقره سروایکل فقره ده. اوله فقره ده سروایکل هغه فقره ده چې د جمجمې سره یوځای کیږي. تر ټولو پورتنۍ فقره دغه نه شروع کیږي خو دغه فقره پورتنۍ برخې نه شروع کیږي یا د فورامین ماګنوم څخه شروع کیږي. فورامین ماګنوم په اکسیپیټال هډوکی کې یو سورای دی. فورامین ماګنوم دغه نه شروع کیږي یا د سروایکل فقرې د پورتنۍ برخې نه سپاینل کارډ شروع کیږي لاندې د ملا په تیر کې راځي تر L1 یا L2 فقرې پورې رسیږي. L1 توراسیک دویلاس هغې نه وروسته L1 راځي بیا L2 L3 دغسې لاندې تر L15 پورې بیا L15 بشپړیږي ځکه 15 فقرې موږ لرو. L کې لمبر 15 فقرې دا مطالعه کړي ګورئ. بیا هغې نه وروسته ساکرل فقرې شروع کیږي 15 فقرې S1 S2 S3 یعنی په ساکرل فقرو کې سپاینل کارډ نه دی غځېدلی. یا کلی تاسو پوښتنه وشي چې آیا سپاینل کارډ په L5 فقره کې شته؟ نه ځکه تر L2 پورې لاندې د ملا په تیر کې غځېږي لاندې بیا نو سپاینل کارډ نه غځېږي. نو هیله ده په دې پوه شئ سروایکل 1 یا د C1 نه شروع کیږي تر L1 یا په ځینو کسانو کې تر L2 پورې یا د دوی په مینځ کې ساحې پورې لاندې لیکل شوی دی. شوکي نخا د باندې څخه د پردو په واسطه پوښل شوی دی چې په لاندې ډول دی. شوکي نخا یا سپاینل کارډ د پردو په واسطه چاپیر شوی دی لکه دماغ هم د پردو په واسطه چاپیر شوی دی. دا هم د پردو په واسطه چاپیر شوی دی. اوس کومې پردې دي؟ لومړی ډیورا میټر. یوه پرده ډیورا میټر ده هغه پرده ده چې مستقیماً سپاینل کارډ پوښوي. ډیورا میټر په انګلیسي او پښتو تلفظ یو ډول دی ډیورا میټر. دوهمه اراکنایډ میټر. اراکنایډ میټر څه ډول؟ اراکنایډ اراکنایډ میټر. دریمه پایا میټر. درې طبقه شو درې پوستکی شول یا په اصطلاح درې پوخونه شول. دا درې پوخونه څوک پوخوي؟ سپاینل کارډ. ډیورا میټر اراکنایډ میټر پایا میټر. لاندې یادونه لیکل شوی دماغ هم د پورته دریو پردو په واسطه پوښل شوی دی. دماغ ګورې دا ډیره مهمه جمله ده. اوس که تاسې نه پوښتنه کیږي چې دماغ د کومو دریو طبقو په واسطه پوښل شوی دی یا د کومو دریو پردو په واسطه البته پوښل شوی دی، ستاسې ځواب باید دا وي چې دماغ د ډیورا میټر اراکنایډ میټر او پایا میټر په واسطه پوښل شوی دی. او ځینې مهال همدغه پردې التهابي کیږي چې هغې ته څه وایي؟ میننجایټس. میننجایټس ځکه دې پردو ته عمومي نوم میننجز لرو. میننجز میننجایټس د دې پردو التهاب دی چې بیا یې موږ د عصبي سیستم په ناروغیو کې وایو. په څه شي کې وایو؟ د عصبي سیستم په ناروغیو کې. اوس نور تاسې ناروغیو ته ډیر نږدې شوی یې. شوکي نخا درې پردې لري ډیورا میټر پایا میټر اراکنایډ میټر یا په ترتیب سره ډیورا میټر اراکنایډ میټر پایا میټر. او همدا پردې دي چې سپاینل کارډ یې هم پوښلی. پورته د پردې تللی دي دماغ هم پوخوي په دې ترتیب ټول عصبي سیستم خصوصا مرکزی عصبي سیستم د دې پردو په واسطه پوخل شوای دی پرده په ما پسې تکرار کړئ ډیورامیټر اراکنایډ میټر پایامیټر ښه برین سټیم د دماغو ساکه دا د دماغ یوه بله برخه ده په راتلونکي درس کې پیژنو اوس ورباندې خبرې نه کوو ځکه وخت کم دی راسره راځئ حاضري اخلم نن ورځ څوومه درسي خپرونه ده درویشتمه درسي خپرونه ده د درویشتمې درسي خپرونې لپاره د حاضرۍ توری ما انتخاب کړی دی هیله ده تاسې هم انتخاب کړئ درویشتمه شماره پیدا کړئ د بی توری وټاکئ اوس لپاره خپرونه پای ته رسوم تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ ښه دوستۍ
طبی زده کړی
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوانځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي
یس اټس امپورټنت ټو لرن میډیکل
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره